السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د ریختر په کچه 15.5 درجه زلزلې نن د افغانستان ختیځې سیمې یو ځل بیا ولړزولې. د جرمني د ځمکې پېژندنې یوې ادارې د دغه زلزلې مرکز د جلال آباد شاوخوا ته په ځمکه کې 10 کیلومتره ژور ښودلی دی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د نننۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځې سیمې په ځانګړې توګه کونړ ولایت وځاپه چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه وویل چې د کونړ په زلزله کې د قربانیانو شمیر 1401 ته پورته شوی او په خبره لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې دوام لري. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحدو عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان په خپل د ابوظبي ملکي دفاع، ملکي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قمانډي ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برتانیا له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو د مرستې ژمنه وکړه. د شانګهای همکاري سازمان د خپل سرمشري څخه په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینی لار د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګهای همکاري سازمان د ورځنی غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له 30 څخه زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسیده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه وبلل شوی. د سازمان په ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. د شانګهای همکاري سازمان چې په 2001 کال کې تاسیس شو، روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، پاکستان، ایران او ازبکستان پکې شامل دي. بلاروس په 2014 کال کې ورسره یوځای شو. افغانستان او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي غړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی شوی وي، خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویب پاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې، دا هم ویلي دي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته تاوان رسوي. په ورته وخت کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې په رامسته شوی بشری بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د وویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. او راشد خان په 40 اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو 40 اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر تیم ساوتی د 1.5 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربي اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو 40 اوریزو لوبو کې هم د تر ټولو زیاتو 640 وکټو ریکارډ لري. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې د افغانستان ختیځو ولایتونو کې د پرونی زلزلې یو شمېر ټپیان او مړي لا هم د ورانو شویو کورونو لاندې پاتې دي، د درافاتو مجموع شمېر اوچت شوی دی.
ماشومان دلته ایستار دي، غټان ایستار دي، سپینګیر ایستار دي. په خبره پوه شولې زمونږ ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی.
د لارو خرابوالی د کونړ په لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو مخه نیولې.
هغه ځایونه چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لرې پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د یو شمېر هیوادونو مشران په فرانسه کې د غونډې په ترڅ کې اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو د ورکولو په هکله خبرې کوي، او په ننګرهار کې ځینې خلک د اوبو له کموالي شکایت لري.
دغه په یوه میاشت کې شاوخوا زموږ په دغه ساحه کې واته دانې کویان چې دي چې دا وچ شوي دي.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله د رامنځته شویو تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې د مړو شمیر له 1400 او د ټپیانو شمیر له 3000 کسانو اوښتی دی. وړمشپه د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د دغې خونړۍ زلزلې له امله له 12000 ډیر کسان بې کوره شوي دي، او د ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ وایي لا هم د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې دي. دوی په بېلابېلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي، د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په اسداباد، وټپور، څوکۍ، چپادره او نورګل ولسوالیو کې 411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن د سپتمبر په 2 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې زلزله کې له 15000 زیات کورونه هم تخریب شوي. په بیان کې راغلي چې لا هم د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تر خاورو لاندې شوي کسان وژغورل شي. په بیان کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې د وختو تلفاتو د وروستیو شمیرو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دوشنبه د سپتمبر په اوله د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 2000 مړه شوي او 321 ټپیان شوي او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي. خو نوموړي ویلي وو چې د کونړ یو شمېر سیمو ته ژغورونکي ډلې لا نه دي رسیدلې او د تلفاتو په شمېر کې بدلون راتلی شي. که څه هم طالب چارواکو دا نه دي ویلي چې څومره نور کسان تر خاورو لاندې دي، خو د کونړ سیمه ییز اوسیدونکي وایي په مزار دره او یو شمېر نورو سیمو کې چې ورتګ ورته سخت دی، لا هم بې شمېره خلک تر خاورو لاندې دي او مرستې ته اړتیا لري. وړمشپه د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د کونړ یو شمیر زیانمن شوي کسان وای لا هم د کورنۍ ګڼ شمیر غړي تر خاورو لاندې دي. د دې ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي محمد الله ازادي راډیو ته وویل
ماشومان دلته ایسار دي، غټان ایسار دي، سپینګیر ایسار دي. په خبره پوه شولې زمونږ ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی چې دلته موږ سره مرسته وکړي، موږ لرې شي، موږ سره کومک وکړي. زمونږ واړه ایسار دي، زنانه ایسار دي، سپینګیر ایسار دي، ماشومان ایسار دي. خبره پوه شو مړي ایسار دي زمونږ، اوس دونه څوک نشته چې دا
د کونړ یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لاملې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له پرون رئیس تر سره شوی مرستې اصلي اړمنو کسانو ته نه دی رسیدلی.
متاسفانه وایي چې دا نو سره کوم چې اړتیا و هغه مرستې هغه سره خلکو ته ډیر اړمو نو وسې چې زیرو مرستو ته ونه رسیدلی. پښتیاد بودا دی چې د مرستو د ویش یو داسې میکانیزم کار وشي چې هغه مرستې خلکو ته تر هغه ځایه ورسیږي چې دوی شدیده اړتیا.
د دې ولایت د چپ ادارې اوسیدونکي ډاکټر خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلزله ځپلو 13 شپه تر شنه اسمان لاندې تیر کړی او دوی د جسدونو درې ستلو او خوارو ته د سپارلو په ګډون اړینو توکو تر څنګ لومړنۍ خوراکي موادو، درملو او آن پاکو بو ته هم اړتیا لري.
دا خلک بیګا شپه روانه ده، ټول سرپناه نه لري، د ډوډۍ او بو هر قسم ته ضرورت دی، باید دا وټه ماده شي.
ډیر لوی غمیزه ده، دې غمیزي هیڅ تکرار نشو کولای.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری نوچسیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې شپړ کلی لمنځه وړي او دا محل ګڼ شمیر خلک له سرپناه پرته شپې سبا کوي. دغه کمشنری په یو بیان کې چې نن یې په ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دغه فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. په بیان کې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه شوي او پکې ویل شوي افغانان زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. اوچا په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو څخه د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په ځانګړي ډول د سرپنا، خوراکي توکو، پاکو اوبو، د درملو او بیړنیو روغتیایي خدمتونو د برابرولو ترڅنګ د ژغورنې ټیمونو ته هم سخت اړتیا ده څو د نورو انسانانو ژوند وژغورل شي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې د دغه زلزلې بشپړ ارزونه اوس هم له جدي ننګونو سره مخ ده. د دې کمیټې مرستیالی هما نادر الجزیری خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي چې لرو پرتو کلیو ته د رسیدو لپاره له ستونزو سره مخ دي، چیرې چې په خبره یې کورونه او کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوي. نوموړي ویلي چې د تلفاتو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیاتېدای شي ځکه ژغورونکو ته د اغېزمنو هڅو لپاره لا ډېر وخت ته اړتیا ده. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته درېیمه مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوبل اړوي. د 2022 کال د اکتوبر په 10 د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان مړه کړي وو. له دې وړاندې د 2022 کال په جون میاشت کې په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې خونړۍ زلزله وشوه. دغه زلزلې کې له زرو زیات کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شوي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي عاجلو مرستو ته سخته اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي د وروستۍ مرګونې زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاکو اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځایونه چې د غرونو په سرونو کې دي چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لري پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسېدلي دي او هڅه کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. دا اوس منګه د دیوګل دری د چپروت باندې ته تلیو، الته د وچ ډوډۍ سونځوا، د اوبو سونځوا او هیڅ د خوراک لپاره د خلکو سن لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپنا او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسانی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا د چمتو شوې غذا د پخې ډوډۍ پاڼون باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندویو بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپنا په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوي او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشق عبادت په باره کې او دا غوی پوشاک د لپاره لباس او بشتری ته چکم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړي.
د دې ولایت اوسیدونکو او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمنسو یو خلکو مرستو ته ورودان کی او د غستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې کړي. ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمنسو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړي او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسیدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوبله په کونړ ولایت کې سب شوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
په خوست ولایت کې د ننګرهار او کونړ زلزله ځپلو ته د مرستو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین کې خصوصا ځوانان لویه ونډه لري. نور تفصیل لسمی د ازادي راډیو د خبريال پر رپورت کې.
د سپتمبر په اوله نیټه د خصوصیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله زلان مشال راډیو ته وویل
په ټولو ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپله فعاله ونډه اخیستې ده. د نن تاسو شاهد حال یې چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي د دوی لپاره چنده ټولوي. دا په لویه کې د دوی سره هم شریکي او هم همغږي ده چې خوستي ځوانان یې ترسره کوي چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یوه برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لویو ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل
تجارتونو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي دوی باید په دې غمیزه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. اوس موږ خپل مسؤلیت نه ادا کوو، موږ د کار غوښتنې لپاره یو ښه وخت یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستی فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبري چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډېره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل
خوستی ولسونه ټول په دې در باندې ډېر د دې دی او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کیږي په چندو باندې په نوبت منوبت خلک راځي او بیرابیل چندې کې غاګه وړه خلک دي که غریب خلک دي که راشي ولا هر څوک راځي د غم د جن غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفاتو او مالي خسارې له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد علي وویل
تاسو خبر یې چې دولتي شفاخانو کې کلینیکو کې ایچ آر کلینیک کې آر شفاخانه موږ د کډم زخمیان لرو، شهیدان لرو، بعضي مخپله په دې منطقو کې وخت تر کړه د نورګل دره مزار دره ما خپل سلوي خورزي طریقه دي. ډېر غریب ولز د کمزور ولز د خپل اخلاص چنده دی وکی.
بلدوری تنری والو بنسټونو او د سیمې هوادونو په افغانستان کې لزلزله زپلو سره مرستو ته تیارې خدای دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکینی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ځینو نورو مطرحو سیاستوالو او مشرانو د زلزلې له زیانګالو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د اجر شفا هیله یې کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د یو شمیر هیوادونو مشران په فرانسه کې دا موضوع څیړي چې څرنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دغه مسأله د اګست په 15مه په لاسکا کې د امریکا د متحدو ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ څیړل شوې وه. یو ډول موافقه هم شوې وه، خو د ضمانت نوعیت نه و توضیح شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور لمخې په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتي تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتي تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سې شنبې په ورځ پر اکسپانه ولیکل چې ښاغلی زلنسکي به د اروپایي ټولنې له مشرې اورزولا وندرلین، د ناټو له مشر مارک روټه، د جرمني له صدر اعظم فریدریش میرتس او د بریتانیا له صدر اعظم کار سټارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبرې وکړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمني صدر اعظم به په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا دیرش هیوادونه یو ځای شوي دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشنبې په ورځ د ناټو عمومي منشي مارک روټه په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتي تضمین. خاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د دې په وینا د روسیې په دریس هم خبري وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سولې ردوي. جرمني اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیر اونۍ ویلي و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبرې وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سولساتو ځواکونو یا د ناټو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لورته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت د مرکز د ځینو سیمو او بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د ځمکه لاندې اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمو کې څاګانې وچې شوې او اړ دي چې له لرې واټن اوبه راوړي چې په خبرې اکثرا ورته د پاکو اوبو موندل سخت وي. بلخوا د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان که څه هم ننګرهار د اوبو د سیستم د مدیریت له اړخه تر ټولو اسانه جغرافیایي موقعیت بولي، ټینګار کوي چې حکومت باید ژر تر ژره د اوبو لنډ او اوږدمهالې حل لارې ورته جوړې کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ننګرهار کې خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د نارنج باغ سیمې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دلته په نارنج باغ کې
کې تقریبا دغه په یو میاشت کې شاوخوا زموږ په دغه ساحه کې واته دانی کویان چې دي چې دا وچ شوي دي او د دې په برحاله لکه سلویخ متر پنځه سلویخ متر کې مخکې اوبه دلته وهل پیدا کېدلې اوس مطلب د اوبو کمښت ډېر زیات دی ولې پنځوس پنځه پنځوس نه تر شپېتو پورې اوبه چې دي دغه کویان ټول له مخې وچ شوي دي اوس وختو کې په زرنجونو کې اوبه ګرځېږي شاوخوا یو بشکه په لس رو په باندې د تولیګي لسلې تر لاغيونه خلک ډېر استفاده کوي کله داغيونه را ډکې کورونه تر وې ځکه دلته زیاتره خلک وسم نشته چې مطلب خلک ساګان یو باسي بیرته فال کې دومره وځ چا نشته دی
د دغه ولایت سپینغار ولسوالۍ د چهل غزي سیمې اوسیدونکو چې ځان محب شنوارې معرفي کوي هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې دای کوانډیان او کلیوالې ان د څو بشکو وو د تر لاسکول لپاره لری پاله مسال کوي
زمو پسیما کې هم د بو سطح ډیر ټیټه شوې ده بل حال هم د یو کوی نه صلاح او کورنۍ د ښه کوبل لپاره استفاده کوي نور ضرورت د لپاره په بشکو کې راولو ټول خلک هم دا سوال دی د بو سخت مشکل دی او غوښتنه مو ده حکومت څخه همدارنګه د مرستندوی نړیوال وو نهادونو او موسسو څخه ده چې په دغه یادو سیمو کې د چخا کوبل لپاره رسولو شبکی جوړی کی
د شینوار ولسوالۍ دی یو مرکزی سیمه اوسیدونکو شکر الله هم وایي چې د څخاک او هم د کرنی سوزمکو د خړوبولو لپاره د بول کم خسره مخ دی
ډېرې څاګانې وچې شوې دي ډېرې څاګانو کې اوبه کمی شوې دي هغه ټیلونو چې خلکو زراعتي زمکو ته وهلو هغه کې مګو وچې شوې دي نو زموږ غوښتنه د مؤسساتو نهادونو څخه دا ده چې دغه ساحو کې رمی کی څاګانی ووهي او دغه اوبه مدیریت کړی شي پورته للمو کې تالونه جوړ کړی شي
ننګرهار کې د قمر بنسټ په نوم د اوبو رسولو د یوې موسسې کارکوونکی عادل خان بیا وایي که څه هم دوی مختلف ولسوالیو کې خلکو ته د اوبو رسولو لپاره څاګانې کیندلې خو په خبره یې له بیا بیا کیندلو وروسته هم اوبه وچې او خلک یې له سختو کړاوونو سره مخ کړي دي
موږ دوه درې کاله مخکې څاګانې ایستلې هغه چې کله موږ لاړ شو خپل هغه څا تعقیب کړو چې ګور وچې شوې نو غټه وجه دا ده چې د اوبو کچه واکین دا ښکته روانه ده په افغانستان کې دا یوازې په یو ولسوالۍ خبره ده ته زه نه کوم کوټ کې موږ څاګانې ایستلې دي په کامه کې مو ایستلې دي بالې شوه په پوګیانو کې چې ډېرې څاګانې وچې شوې دي چپهار ولسوالۍ کې هسکې مینه ولسوالۍ کې روداتو کې غني خېل ګڼې ټولو ولسوالۍ کې چې زه ګرځم نو ګڼ شمېر څاګانې چې دي هغه وچې شوې دي او دا ده چې ډېره په چټکۍ سره روانه ده
دا خلک د طالبانو له حکومت د اوبو د مدیریت او د اوبو د ستونزې د حل غوښتونکي دي خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد او کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان غلام محمد کاظم د راپور تر خپرېدو د دې خلکو شکایتونو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا پنځه شپېته سلنه خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري د دغه وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هیواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون دوامداره وچکالۍ لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و خو د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان ټینګار کوي چې که د طالبانو حکومت او خپل خلک اوږده او لنډمهاله حل لارې ولټوي او تطبیق یې کړي ننګرهار د اوبو د جغرافیوي موقعیت له اړخه د اوبو د مدیریت په برخه کې زر په ځان بسیا کېدای سي د دې ډلې د اوبو د مدیریت د چارو پو او د تیر جمهوري نظام پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
یو لن محاله ده یو تو اوږد محاله لن محاله ده ده سه خلق اوبو که سپماو که او اغا ساحه سه اکثرا اوز ده سکاک اوبو نلری زراعت که کم استفاده او که ده سکاک لپاره زخیره او که او اوږد محاله ده ده سه حداقل حکومت نهادونه او موسسات دغه کوشش وکي سه مدیریتی سیستم جوړ کړي په دا معنا سه موسمی اوبو ذخیره کړي بندونه او چکدمونه او دغه وضعیت اکثر منطقی کې دی متاسفانه افغانستان هماغه ساحه کې دی هم د مځکې لاندې اوبو متضرر کېږي هم سطحي اوبو سوال یې د ننګرهار دا دی د لوګر رود نه د کابل رود نه د پروان رود نه د لغمان اوبو او د کنل اوبو بېرته راځي ننګرهار ته موږ کولی شو سال ته اوبو مدیریت کړو
مخکې تر دې هم د پلازمېنې کابل په شمول د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت شکایتونه کړي وو د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یون هبیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پانګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او دغه شان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. دغه سازمان د روان کال په حمل میاشت کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مکبل کی قدرمن او غللی سکون کو زره پرشتہ غم پر یوس ربه هم تاسو ټول ته شرغلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د تاسو ټول قدرمن او غللی سکون کو برتر او چورو صحت مند او سری او د صحت جمع کوم پتن درنو سکون کو د چیز مرسته سود نن ورځی لوست پنځم لوست نو له د چیر ورځی لوستنه بم په پراو د کیک ټاور سره کړي وو سری او نو لوست پر امد کی ولري قدرمن زکون کو زما رسته سود نن ورځی پنځم لوست موضوع د ټبر اسکارا او زما هیواد کې د حق قانون په حق لده کتاب صفاله د سرویشتې مینه پیل بهتر 50 سی پی پرین هم درنګ از مرسته سود نن ورځی درسي اهداف عبارت دی. لومړی د ډبر اسکارا او زما په هیواد کې د حق قانون، دویم نفت او غاز. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلړې ځکون کو د پراته او جواب دقت په هله یم هله د چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. مجاګلالې ځکه کو د لوست په پیل په شبو کې لمړی مجاوتاسو د ډبر اسکارا او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبر اسکارا ستوې کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانونو زیرمې لري. دا چې مجاوتاسو ټول په هیجو د ډبر اسکارا هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکې کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر زمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدل د تودوخې درجه ور باندې زیاته شوې وو، نو د فشار له امله څخه د ډبروسکارا رامیسه سیوی دی چې دغه ډبروسکارا د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرې کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رئیسترو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رڼا د کونکو یو څه ارزانه دي، نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنځ د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه د پرکوم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د بروسکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړې کې دغه د بروسکارو رئیس تل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل و یو سر شل زرو ټن تر رسیدو خو ورسته چې کله دغه دوي منړيواله جګړه تیر سوله د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کېد د یو سر شل زرو ټن څخه تر یو سر شپږ زرو ټن پورې ورسیدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغه سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم درارنګ د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي راځي په لوست کې ولولو. لمړنۍ برخه چې ده لمړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انتر سیمو په پر د ټولو په سیمو په پرتل لمړی توپ لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمې چې دی درنه ځکه کوونکو څلور اویا میلیونه ټنو تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه ده اخیستل سي. البته اخیستل سي ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل سي، خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دی چې د کورونا په تداول کې او تودوخې په راوستل کې ستر رول لوبوي او همچنان د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپله اشپشتي د ډبرو سکارو قانون نه چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپله دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلې همري صنعتي شار جنوب ته په یو سل لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی، د دې طبیعي جوړښت له مخې څخه یو سر په پیچلې دی او د رایستلو په وخت یو ستونزمن دی چې کله رایسته کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنه ځکه کوونکو د سکرو زیرمې په 15 زرو ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د ښکاری درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي، نو ځکه له ډیرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی ناکسل کیږي. دغه درې چې دی یا هم د اسکارې چې دی درنو ځکونکو په دولتي درو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکونکو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکارو کان دی، د کرکره د ډبرو سکارو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم په خپل د پلې همري شهر څخه د لس کیلومتره لرې د جنوب ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکارو ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو او پړوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوی دي او د سکرو جستي شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان په خپل درونه سکون کو په 1415 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چدي درنه ځکونکو 3800 غوټن څخه زیات قانون په چدي په 1401 هجري لمریز کال کې رایستل شوی دی چې مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکارو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکارو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه قانون چې دی درنه ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په یو سل لس کیلومتر په واټن کې د سبزک خاصه څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنه ځکونکو د دې کانی زیرمې چې دی 9.5 بلیون ټنه شوتل سی ویږي. دغه قانون د 1416 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات یې 20000 ټنه او کلنی عواید یې 60 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي دي. همدغه اوس په اعلی او تر ګټې اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغه سیمې د ډبرو سکارو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکارو څخه د هرات شاروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو نیپت او غاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نیپت او غاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشین څخه مېستر اخلي، یعنی په د حیواناتو د پاتشین څخه کله چې په ملیونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر پزمکه لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم سوی او د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته سوی او وروسته د ځمکې تر لاندې دا حیوانات رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل سوي وو. نو موږ ویلی سو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کېږي او په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړېږي. کله چې د ځمکې فشار پر ورباندې زیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نیپ چې دي د ځمکې سر ته راپورته کېږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکي د پاتشینو څخه منځته راغلی دی. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کېږي او ډېر د نیپتو د رایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دی او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دی او همشنان د دې تر څنګ د نیپتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره رایستل کېږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخلېږي او وروسته د دغه پایپونو په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته رایستل کېږي چې هم نیپ تور رنګ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل سوي دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کېږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې موږ تاسو په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې کانونه هم د ژوندي ژوو د پاتې شونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسېدلو یا هم اکسیجن د نه رسېدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړي کې مهم رول لوبولې دی. د اوسمره د ګران هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زر کلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسني وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټې اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لورس کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمېر یې 250 تر رسیږي چې ټوله زیرمه یې 4.8 میلیارد مقابه متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 4.8 میلیارد مقابه رایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دي چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا هم د شبرغان څخه د 3 کیلومتره لیروالی لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې رایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دي 4.8 میلیارد مقابه متر شوتل سوي دي چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډېر میلیونه مقابه ګاز یې وسوځوي او همچنان درېمه چې دي هغه په خپله د جکردوک ګاز کانونه دي دا هم د شبرغان له ښار څخه 15 کیلومتره لرې د جنوب لویدیځ کې موقعیت لري او سلرم هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر له 10 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم له سترتونکو برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقره د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت لپاره مان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسا کون کو صاحب رشنا غم خار بزر به هم تاسو ټول تشرق واس مې ما د ولسم ټول کی جغرافیه مزمن پینځه بلوستا هله د تاسو ټول قدر منو کول لیسا کون کی برات روغ جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع پتن می تر نو زکون کو د شز مر تاسو د ولسم ټول کی جغرافیه مزمن پینځه بلوستې نو هله د تاسو ټول بد تیر وزلستنه په پراو دقیق ډول سره ذکر و سری او نو ولست عمل کی ولري. البته درنو زده کوونکو د طلبه سری یو ځل بیا هم یادونه کوم. مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ، تاسو ټول خواجه زده کوونکي باید خپل ځان سره د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګانې یا هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز د کونکو وس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. لکه څنګه چې مې یادونه وکړل، نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق معلومات لاسته راوړو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړو چې څومره سلنه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري، خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و. خو زه کوم کو کچيري مرا تاسو متوجي او سيجو د انسانان چې دي له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دي جرا عقیده او باور لري. همدارنګه مرا تاسو کچيري مر خلکو ته وګورو نو له ډیرو په خو وختونو راهیسه څخه د بیل بیل دینونو پیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیری به کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلود. یعنی کله چې زموږ نیکونه کله افغانستان نه کلمنه کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یادېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدنیت چې و په بوختي یا هم باغ کې موجود و، نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې و په ډېر ساده شکل سره و. او دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغېزه درلودله مقدس یې ګڼلې. یعنې په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې و هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی و چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برهمني زړې عقیدې پیروان و، خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کده سره رواج و. خو کله چې بیا له میلاده څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د خپرولو لپاره ملا وتړل. نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج وموند چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین ته راوبلل. چې دغه بودایي عین چې و د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځېدل. خو په دغه عین وخت کې درنو زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سو، نو بیلابیل دینونه لکه زردشتي، بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه یهودیت، مسیحیت په خراسان یا هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج ولري وجود نه درلود په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام د مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي و همدارنګ ساسمنی کتابونه دینونه لکه يهوديت، مسيحيت او داسې نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و، نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې، د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته، کله چې 25 هجري کال تیر شو، نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنیب بن قیس د هرات ښار ونیول، کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړل، او حضرت عثمان او در طرف چې دریم خلیفه و عبدالله بن عمیر د لشکرو مشر وټاکه، چې عبدالله بن عمیر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل، او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړل. خو یوازنۍ سیمه چې ودرنه ځکونکو هغه د کابل سیمه وه، چې په کابل کې خلکو ډېر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم ښار چې و، کابل ښار یو کال محاصره کړ، او په ډېر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل، چې په هغه وخت په تېرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و، چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سریت شوی دی، نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې، او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي، او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو، او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه، چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده، لکه یهودی دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو، هغوی ټولو د اجازه درلوده په ازادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیڅ هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د متقیدونو او احکامو مخالف اوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړه، او هم چې نن په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه اوسي، جو نن وی اشاری شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي، او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکار په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي، چې اکثر یې سوداګري هم تجارت مخې ته وړي، او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروي دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان، او د تشیع مذهب پیروان هم لري، چې د افغانستان اهل تشیع په جعفري او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، یا هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوه سي اوسېږي، او معلومات ترلاسه کړي اوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په هکله معلومات ولولو. روزګار کوله کسرنګ چې موږ تاسو ټول په هیجو، هر هیواد خپل ځانته ځانګړي ژبه لري، او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره، یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمیر په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړي ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمیر پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي، هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دري چې مرتکران هیواد افغانستان یو له پیراسو صحو څخه بدل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اوربني خبرې کوي، او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټول په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دی هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو ځایونو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري، او په هغه ځایونو کې د مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ژبې یې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي چې په هندي ژبو کې یې کوربتي، ګلشئی، تیرائی، سندی، پنجابي شامل دي او همدارنګه رویدا شپې چې د اریایی او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي یا هم مرکزي آسیا خلک ورباندې خبرې کوي لکه ازبکي، قزاقي او همدارنګه دوهمه لړۍ چې د جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني او شپږم چې د قراچي ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په حق له معلومات ولو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپل دري ده، دري د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک یې په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسه په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قبلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فراه په لهجه باندې خبرې کوي. یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه د بل بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له جملو څخه ده چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده چې د نجرا په یوه دره کې یې د تلقاب لاله سایی سره نښته ده چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنی ژبه چې ده د پخپله د بدخشان په میجان، واخی وخان کې، سریکا وخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کېږي یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوې رسمي ژبې دي چې یوه یې پښتو ده او بله یې هم دري ده چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسې واوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور سپارنه چمتو کړې دي چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: دین او ژبې تشریح کړئ. یعنې دین او ژبې څه ته ویل کېږي؟ دویم سوال: د افغانستان د خلکو دین څه شی دی؟ دریم سوال: د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي؟ د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال: د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي؟ نور نو قدرمنو غوړلې ځکون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې څه مو زده کړي وو سیږي او په څه پوسې وو سیږي. تر بل داسې پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان